ځوان فکر له ازادي رادیو نه السلام علیکم ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام ته خرغلی زه صفی الله ستانګ زایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړیم په افغانستان کې ناامنۍ او په تیر بیا په لږ تر لږه وروستیو دریو میاشتو کې چې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې شوې دي ځوانان اندېښمن کړي دي ځینو ځوانانو فعالانو چې خلک یې پیژني او د هغوی نظریات او خبرې هم تعقیبوي یا په یوه بڼه په اوسنۍ ټولنه کې له بانفوزه څیرو څخه دي له هېواده بهر تللي او وایي چې د خطر احساس یې کاوه په نننی پروګرام کې په دې بحث کوو چې له افغانستانه د مغزونو یا استعدادونو تیښته څومره د اندېښنې وړ خبره ده په تېره بیا چې په دې وروستیو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي او په ګڼو سیمو کې خبریالان او مدني فعالان په هدفي بریدونو او بمی یا مقناطیسي چاودنو کې وژل شوې دي ان تر دې چې د افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو هم په دغو هدفي وژنو او بمی بریدونو کې طالبان ښکیل بللي او لاغوی غوښتي دي چې د دغه سو بریدونو چې مسؤلیت هم نه مني کمپاین پای ته ورسوي او سولې ته یو چانس ورکړي لدې سره ترڅنګ په قطر کې نن د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو یو نوې مرحله هم پیلېږي دغه خبرې څومره د ځوانانو لپاره د امید او فرصت باب پرانیزي یا یې څومره هیلمن ساتي په همدغو مسایلو به خبرې کوو البته باید ووایم چې طالبانو هم د په افغانستان کې دننه د اکثرو فعالانو او خبریالانو په وژلو کې خپل لاس لرل رد کړي دي او پرون یو وار بیا د امریکایانو د اندېښنو په غبرګون کې ویلي دي چې د دوی وسلوال په هدفي وژنو کې لاس نه لري خو د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنه په تېره بیا امریکا پرون ویلي دي چې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې د طالبانو لخوا کیږي ان تر دې چې د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویلي دي چې طالبان نو دغه کارونو ته یو خاصه ډله هم رامنځته کړې ده په دې پروګرام کې څو ځوانان او فعالان مراغښتي دي لاغې ډلې د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر چې په سختو شرایطو کې د سولې لپاره یو ولسی حرکت پیل کړ او د افغانستان له جنوب تر شمال او له ختیځ تر لویدیځ یو خوځښت رامنځته کړ چې تر اوسه هم په ګڼو سیمو کې د فعالیتونو لیدل کیږي او راپورونه پی راځي له خوسته مدني فعال اغلی زینب افغان هم په دغه پروګرام کې ګډون لري ځوان فعال او د ټلویزیون پروګرامونو ویاند او جوړونکې زلمه خروټي هم را سره میلمنه ده چې وایي د نامنۍ په خاطر له هیواده وتلې ده ډیرو قدرمنو میلمنو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی پایل بل خیبر څخه وکړو خیبر سیب پروګرام موضوع خو مو لکه څنګه چې تاسو ته وویل له افغانستان په دورستیو کې ځوانان په وتلو دي څومره تاسو چې په افغانستان کې دننه یاست دغه خطر واقعا د احساس وړ دی واقعا هم ځوانان په خطر کې دي څه فکر کوئ د اندېښنې څومره په ځای دي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته اغلی افغان او خروټي خور او قدرمن اوریدونکو ته درنښت او سلامونه د استعمار او د نیواک یو تاکتیک همدا دی چې هغه وخت کوم خپل تاریخ ته ولاړ سو هغه وخت چې د جهاد په وخت کې د موجوده حکومت په خلاف جګړه روان شوې په هغه وخت کې هم دغه چې یو حالت رامنځته کړل شو چې ځینې مهم کسان یې ووژل او په نورو کې ویره رامنځته کړله چې هغوی ډېر واضح هغه وخت ویلی شو چې ډېر مهم هنرمندان لیکوالان سیاسیون مجبور شوله چې اروپا او امریکې ته وتښتي په همدې ترتیب ځینې پېښور ته وتښتېدل مجبور شوله چې هلته موږ د خپل تاریخ تر ټولو لوی ضیا مجروح صاحب له لاسه ورکړ او دې ته ورته نور ډېر مفکرین مو له لاسه ورکړل او بېرته ویر رامنځته کړه چې له هغه ځای نه هم وتښتي دا اساسي لامل همدا وی چې ټولنې معمولا د اجتماع خلک معمولا آرام پراته وي او د دوی د تنظیم لپاره مشخص افراد وي چې د سپلیټ حیثیت هغه په جامعه کې لري چې د خلک سره منظم کې منسجم کې نو اوس داسې کوشش روان شوی دی چې د ټولنې دغه اسکلیټ ونړوي او یو دار رامسته کی ویر رامسته کی چې بیا اسپلیت ونړي د جامع ډیر اسانه تر واک لاندې راوستلی شي او په جامع کې بیا هیڅوک نه وي چې غبرګون د هرې ناوړې پدیدې او پیښې په وړاندې را څرګند کړي. نو اوس یقینا دغه پروګرام چې دا وخت سره دی چې طالبان وایي چې موږ نه کوو، خو هغه دی د په غزنی کې د نیکزاد د شهیدان وروسته ویډیو راووتله، هماغه د وردګو اوسیدونکی د طالبانو مربوط وژونکی ونیول سو، د دې تر څنګ په هلمند کې د الیاس دایی وژونکی ونیول سو چې په دې پروګرام کې شامل و، هغه هم په طالبانو پورې تړلی و، او ځینې نور لوی ثبوتونه هم دي چې ډېر واضح ویلی شي چې طالبان سره دي چې رسمي نه مني خو دوی دا کار ترسره کوي. او دا زه فکر کوم چې په خاص د دې لپاره کوي چې ټولنه له دغو نخبګانو څخه خالي کړي او د غبرګون لپاره هیڅوک نه اوسي چې پر دوی نقد وکړي یا د دوی پر نارواو جبر او ستم چې دا وخت ډېر واضح روان شوی دی په دې ملک کې نقد پرې وکړای شي. نو په وطن کې ویره رامنځته شوې ده، دا رامنځته شوی دی او دا د مجلنو چې په دغو ورځو کې ځینې فعالان له افغانستان څخه ووتل. خدای لاره نه ده چې موږ وطن
بلې په دې به وروسته بحث وکړو. ښاغلی خیبر، اوس به ورشو خوست. زینب افغان، تاسو راته ووایئ چې په هغو سیمو کې دا خطر څومره د احساس وړ دی؟ ځوانان هلته په دغو هدفي وژنو او مقناطیسي ماین چاودنو کې چې با نفوذه څېرې په کې هدف ګرځول کېږي، په دې باندې څومره اندېښمن دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سنگزی صاحب سلام تاسو ته، خیبر ورور ته او خروټو خور ته، او تاسو د رادیو قدرمن اوریدونکو ته هیله مندم چې ټول به ښه صحت ولري. سنگزی صاحب، خیبر ورور ډیر ښه خبرو ته اشاره وکړه. چون واقعیت چې دغه اندېښنې واقعیت چې د ډېر خلک تر څو ولې دي ډېر د اندېښنې وړ، دغه پیښې دغه شهیدان چې موږ د لاسه ورکړل، هغه د هېواد په مختلفو ولایتونو کې وو، هغه که مدني فعالان وو او هغه که ژورنالیستان ورونه وو، واقعیت چې ډېر ودردولو او د دوی پیښې نه هېرېدونکي دي. او د افغانستان د پرې زه یو لوی ځای هم بولم، چون لکه خبر خیبر ورم په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې خوشینی باید پرې څرګند شي. اما دې سره په څنګ کې ډېر ورونه هغه چې د هېواد نه بهر لاړل او یا ډېرې مدني فعالانې چې موږ او تاسو د فیسبوک پر مخ ګورو چې هغه خپل وطن پرېښودو، موږ چې کله دې ډګر ته راغلي یو، اول زه خپل ځان درته یاد کوم. زه په یو سرحدي ولایت کې اوسېږم، خوست کې ژوند کوم. کله چې ما ټولنه جوړوله او کله چې مې مبارزه پیلوله، ما دا هر څه راته لیدل، ځکه چې نن ورځ نه ده چې په افغانستان کې جنگ دی، او تقریبا موږ په جنگ کې پیدا شوي ویو، په جنگ کې را لوی شوی یو. موږ خپل دوست او دښمن پیژندلی دی. په دې هم زه پوهېږم چې زه د ښځو مبارزه کوم، تل مې د ښځو غږ اوچت کړی دی. ما ته یو ورځ هم خیر نه غوړي، هره ورځ ما ته د مرګ وښونه کېږي، هره ورځ راته ستونزې مشکلات دي. او ما دې سره سره دغه ستونزې مشکلات ما لیدل چې دغه وطن کې دغه ستونزې مشکلات په ما ته پېښېږي، خو ما خپل مبارزه پیل کړې ده. زه خپلې مبارزې ته هیڅ کلم د پای ټکی نه ږدم. دا مې د میډیاون هم دا خبره یاده کړې ده، او دا مې د رسنۍ نه هم یلیده. هغه څوک چې موږ ته ګواښ کوي، هغه څوک چې موږ ډاروي، هغه څوک چې موږ وژني، دا په دې معنی نه ده چې زه به وطن پرېږده، زه به لاړه شم. زه تل د همدې وطن بچی یم، د همدې وطن په ولېش ولېش زموږ ورونه سرونه قربان کړي دي. که موږ فکر وکړو سانګزی صاحب، موږ ډېر ډېر مهاجرتونه وکړل، موږ پاکستان ته لاړل، څوک هند ته لاړل، څوک امریکې ته لاړل. دغه دغه په تاریخ کې نمیشته شوي دي، دا د چا دي؟ دا حقیقتونه دي، چا د سترګو نه پټ نه دي. موږ تر اوسه پورې هم ډېر مهاجرین په نورو هېوادونو کې لرو. اما څه مو وکړل؟ بېرته که چېرته موږ مړه کېږو، هم همدغې خاورې ته راځو، په مردونو خو راځو، که خیر ژوند مصیب شو موږ لاړو بل هېواد ته لاړو. خو هلته موږ فکر کوم چې داسې په جګې سترګو ژوند نه شو کړلی، دلته موږ د همدې وطن خاوره کې موږ پیدا شوي یو. موږ او تاسو تل یو دغه متل به یاد کړم، یو تاریخي خبره ده چې موږ ته د پلارون نه را پاتې شوي دي، چې موږ تل همدا خبره کوو چې وطن د مور حیثیت لري. آیا څوک دې ته ژمن دي چې خپل مور پرېږدي؟ موږ په هیڅ صورت هم خپل مور نه پرېږدو. موږ باید د خپلې مور د ناموس ساتنه وکړو، او د خپلې د ولېش ولېش خاورې د ساتنه وکړو، دفاع وکړو. زه خو به لاړه شم، همدا مدني فعالان به لاړ شي. اما اوس د موږ دغه سرتېرې به موږ یاد کړو، زموږ د قهرمانان ورونه به یاد کړو چې دغه په سنګرونو کې ژوند اوسېږي، هلته زموږ زمونږ دی د ساتنې د پاره پالتونه شروع کړي، زمونږ د ساتنې د پاره توپک غاړې ته اچولې دي. هغه د چا ځای نه دی، هغه د چا اولاد نه کی، هغه د چا ورور نه دی. هغې ته هم باید مونږ فکر وکړو. نو دلته مې اندېښنې شته، اندېښنې یوازې په خوست کې نه دي، اندېښنې په ټول افغانستان کې دي، ستونزه په ټول افغانستان کې ده. دغه په دې باندې نه حل کېږي چې مونږ یوازې ووایو چې مونږ د وطن پرېږدو. دغه ستونزه د دې د حل لارې همدغه نه دي چې وطن د سړی پرېږدي. مونږ باید مبارزه وکړو.
بله، مننه کوم له تاسو نه. زلمه خروټ، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. راته ووایي چې د یوې نطاقې په صفت باندې چې په تلویزیون کې مو خپرونې کولې، خپرونې مو جوړولې، څه باعث شول چې تاسو وطن پرېږدئ؟ که څه هم په ځینو ځایونو کې ستاسو نوم هم راغلی چې د ناامنیو په خاطر مو وطن پرېښی، د نورو ګڼو فعالانو ترڅنګ چې خلک یې پېژني او د هغوی نظریات تعقیبوي، شخصي خپله تجربه که راسره شریکه کړئ.
سلامونه ستانگزای صاحب تاسو او د راډیو ټول اوریدونکو ته، ګرانې خورجانې ته او خیبر ورور ته. ستونزې خو تاسو ته معلوم دي چې موږ د پخوانه زیاتره هغه نجونې چې په رسنیو کې کار کوي حتماً ستونزو سره مخامخ دي، تهدیدونه او مشکلات ډېر زیات لري چې کله تصویري رسنۍ کې د هغوی څیره راښکاره کیږي. زه هم دغه جملې څخه وایم چې د ډېرو پخوانه زه دغه ستونزو سره مخامخ یم چې په لګاو ماته ستونزې جوړوي، د دې لپاره چې ولې زه یو پښتنه نجلۍ یم او په رسنۍ کې راڅرګندېږم. خو ما به همیشه دغه ستونزې دومره جدي نه ګڼلې. دغه څه میاشتو رئیس چې ډېر خبریالان ووژل شول، شهیدان شول، د هغې نه وروسته ما واقعا دا احساس کړه چې زموږ ژوند ته تهدید شته دی. په دې چې دغه هدفي وژنې واضح د دې لپاره و چې هغه کسان چې په رسنیو کې دي چې د هغوی غږ خاموشه شي، لکه څنګه چې خیبر ورور وویل، او د دوی دغه کوم ناروا کارونه چې دي د دې لپاره یو پای ټکی کېږي. نو ما واقعا ځان ته خطر احساس کړ، خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړ. نو په دې خاطر زه له وطنه راووتم. یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ هم موضوع وه. پخوا خو ما دا فکر کاوه چې یوازې زه یم او زما کورنۍ څوک نه وو، نو ما هر ډول مبارزې ته ملا تړلې وه. خو اوس چونځې یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ، زما د کوچنۍ لور مسله وه، نو زه مجبوره شوم چې هېواد پرېږدم. او هره ورځ ما لیدل احساس کول، ما ته پیغامونه راتلل د دوستانو چې تا ته واقعا خطر شته دی، او تاسو هم خبر شوي یاستئ چې په دې ځینو لیستونو کې او ځینو فیسبوکونو کې ما ته زما نوم هم راوتلی چې دا هم باید ووژل شي، هم زم ټارګیټ شوی یم.
مننه زلمه خروټي. ښاغلی خیبر، تاسو د حل لارو یادونه وکړله. زه غواړم وپوښتم چې که څه هم چې دا د مغزونو یا استعدادونو فرار یا تیښته یوه اصطلاح وه چې اکثر د پام وړ مهاجرتونو په خاطر کارېدله. 2015 کال کې هم افغانستان نه خلک ووتل، کله چې 2011 کال کې هم یوه مسله رامنځته شوله، هلته هم ګڼ خلک له افغانستانه لغې مخکې ووتل. یعنی څو واره دغه حداقل په دې تیرو شلو کرونو کې دغه مسله تجربه شوې ده. که څه هم چې په نورو هیوادونو کې د ښو یا غوره فرصتونو، کاري فرصتونو په خاطر باندې خلک خپل وطنونه پرېږدي، مثلا په هند کې یا له پاکستانه یا په نورو ځایونو کې چې خلک وتلي دي د ښو کارونو په خاطر، د ښو فرصتونو په خاطر وتلي دي، یا په اروپا کې چې ځینې خلک له یو هیواده بل هیواد ته ځي، خپل هیواد پرېږدي د ښو دندو د ترلاسه کولو لپاره، کېږي دا کارونه اکثر وروسته پاتې شرقي اروپایي هیوادونو کې دا کارونه کېږي، غربي هیوادونو ته ورځي یا نورو شمالي اروپایي هیوادونو ته ورځي. په افغانستان کې بیا ناامنۍ یو لوی او عمده علت دی. څه فکر کوئ څه کېدلی شي چې بالاخره د دغو استعدادونو د وتلو مخه په داسې شکل ونیول شي چې د هغوی اندېښنې هم ځواب شي؟
دا باید صراحت سره سړی وویل سي چې وژل خو د هېچا جایز نه دي، خو بیا د نخبګانو، د فقیرینو، پالانو د دوی وژنه نه هېرېدونکي. اوس ګورئ، د جهاد په وخت کې ښاغلی فرهاد د حزب اسلامي د قوتونو لخوا ووژل شو، یا مجروح صاحب په پېښور کې د حزب اسلامي د قوتونو لخوا ووژل شو، یا خان قرباغی صاحب، یا عبدالله کندهاری د اسمت مسلم د ځواکونو لخوا وژل شو. دا هغه خلک دي، یا هغه خلکو دې ته ورته نور ډېر زیات چې هغه وخت تلف سول سیر عوام هم تلف سول خدای خواص او خاص خلک چې تلف سول د دې فلا او د دې تصویر د خلکو په ذهن کې تر اوسه ست چې له قوتونو له هغه ځواکونو له هغه ډلو څخه تر اوسه نفرت دی نو د داسې افرادو وژل د داسې افرادو تهدیدول دا د دې ډلو د بدنامۍ لامل ګرځي اوس دا وخت سم ده چې طالبان وایي چې موږ دا کار نه کوو یا موږ دا کار نه دی کړی خو بیرته پړه ځکه په دوی راوړي چې دوی په مذاکراتي خبرو کې هم اوربند څوارلسم نمبر ته غورځولی دی یا په خپلو وړاندیزونو کې انتهایي لرې کړی دی چې بیرته د جګړې ماحول رامنځته شو او د جګړې ماحول چې چا رامنځته کړی دا پړه ټول د هغوی په غاړه پرېوځي یعنی الیاس دایی به ټول عمر د خلکو هیر نشي په هیڅ صورت هیڅوک نشي هیرولی او دا پړه به ټول عمر د طالبانو په غاړه ایسي د طالبان به راشي سبا به واکمن شي حکومت به ونیسي خو دا پړه به د دوی په غاړه یي چې ترې خلاص به نه شي ښه خبره دا ده چې که طالبان وي که ورته نور قوتونه وي دغه پرېکړه باید بیرته واخلي د دغو خلکو وژنه د دوی د بدنامۍ لامل ګرځي او ټول عمر به دوی دغه توق له غاړې څخه هیڅ نه کړای شي لومړۍ مسله خو دا ده چې دوی باید خپله پرېکړه وکړي او دا افراد نور ونه وژني او دې افرادو لرې وګرځي پرېږدي چې دا خلک په دې وطن کې ژوند وکړي دوهمه خبره مقاومت دی ګوري که موږ مقاومت ونه کړو موږ دا وطن ورپرېږدو نو موږ د باندې هم نارامه یو زلما خروچ زما آواز اوري او دې ته ورته نور کسان په بهر کې آواز اوري هغوی دا احساسوي چې دوی څومره نارامه دي دوی له خپلې مور څخه لرې شوي دي دوی څومره نارامه دي او دوی څومره په مشکل کې دي اوس د باندې کاشکې د افغانانو لپاره خو حداقل یو ابتدایي ژوند وای هلته هم ژوند نشته هلته مجبوره دي تر ټولو چټ کارونه وکړي تر ټولو لوېدلي کارونه د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره وکړي ښه خبره دا ده ګورئ د سوات یو مثال زه وړاندې کوم هغه وخت چې سوات د هغه ځای طالبانو نیاوو یوازې افضل خان لالا هلته پکې پاتې شو او افضل خان لالا بیرته روحیه ورکړله چې خلک بیرته راشي او بیرته هغه سیمه ونیسي او افضل خان لالا په تاریخي لحاظ یو بهترین نوم پرېښوده تر شا چې دا خلک یې بیرته په روحیاتي لحاظ وروزله نو دا هر فعال بیرته په روحیاتي لحاظ باندې د دوی وظیفه هم ده ځکه په پیل کې لکه مخکې چې زینب افغان خور وویل چې په پیل کې زه راوتلم زه په دې پوهېدلم چې د تهدیدونو سره به مخ یم مخ کېږم به نو دا چې په پیل کې منلې ده نو بیا خو خپله دنده باید ادا کړي او دنده یې دا ده چې په دشوار حالت کې دارن حالت کې دوی خپلو خلکو ته روحیه ورکړي دوی خپل ولس ته رعیت ته روحیه ورکړي او په دې کارو کې چې څنګه له انفرادي مبارزې څخه په مجموعي مبارزې باندې لاس پورې کړي سید کې انفرادیت کې پاتې شي دوی ځانمن کېدلی شي که هغه خبریالان دي که فعالان دي که سیاسیون دي راځئ دغه ټول اجتماعي محرک کوونکې ډلې او افراد سره یو ځای شو او یوه کتله ترې جوړه شو نو بیا د هیچا زور پرې نه شي رسېدلی هم به محفوظ پاتې شو هم به وطن ته ژمن پاتې شو هم به په ډېر اساس وخت کې د خپل وطن په ارتباط خپل مسؤلیت ادا کړی وي
ښاغلی خیبر مننه کوم زلمه خروډي تاسو ته راشو مخکې دې چې خوست ته ورشو یادونه وشوله چې باید مبارزه شوی وای مګر څومره دغه خبره آیډیال ده یعنی هغه څوک چې خطر سره مخ وي څومره ورته دغه حالت ذهن کې راځي چې باید مبارزه وکړي او پاتې شي یعنی په دې اړه باندې که تاسو خپل نظر را سره شریکوئ او دا چې څه باید وشي
څنګه زه سپ مخکې دې نه چې تاسو په خپله جواب کوم خیبر صاحب ډیره ښه خبره وکړه هغه محبوبیت چې موږ په خپل ملک کې لرو په خپل هیوادوالو مینځ کې لرو هغه محبوبیت موږ خارج کې نه لرو په بل وطن کې نه لرو او دا چې موږ څومره همدا اوس اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو په څومره مشکل باندې خپل ژوند مخته وړو دا جلا مسله ده دا هر یو چې له وطن وتلې دي د وطن هم چې همدا اوس ډېر زیات سخت مشکلات سره مخامخ دي حتی د روحي ستونزو سره چې ولې مې وطن پرېښود او هلته مې کور او ژوند او محبوبیت او دوستان مې ول دا یو طرف ته اوس راځم تاسو پوښتنې ته چې مبارزه ما ډېره زیاته کړې شخصا زه خپله تقریبا و اته کاله کېږي چې میډیا کې هم مختلف رسنیو سره مې کار کړی ډېره زیاته مبارزه وکړه مبارزه مې د خپل د کور د ورور او خور کاکا زوی نه شروع و تر ټولنې پوری تر په هیواد کې ټول خلکو سره ترسو ما دا پوغوی قبول کړ چې زه باید پرسنوي کې کار وکم. ولی دغه مبارزم ته یو حد پوری وی چې سړی نور زیات ستړی شي چې اول چا سره مبارزه وکړي، که خلکو ذهنیتونو سره منفي افکارو سره مبارزه وکړي هغه به اوسې کولی. مګم دا چې بیا نور تحلیلونه تا ته وي، هر ورځ تا ته اخرار راځي، هر ورځ ستا ژوند ته ستا کورنۍ ته ستونزې جوړېږي، نو هغه بیا د زغملو وړ نه وي. کار باید دولت دا وکړي چې دغه کوم کسان چې په ټولنه کې محبوبیت لري، دوی کار کوي، واقعا زړه نه کار کړی د خپل ملک ته، په هره برخه کې هغه فعالین دي، سیاسون دي، که خبریالان دي، دوی د ژوند د امنیت لپاره باید کار وکړي. داسې باید ونه ونیسي چې دوی ځان ته سلا واخلي یا د دوی خپل امنیت خپله ونیسي. دا د دولت مکلفیت دی، دا د دوی وظیفه ده چې باید زموږ ژوند امنیت تامین کړي، چې موږ دوباره خپل هیواد ته لاړ شو، هغه کار او خدمت چې موږ هر یو په خپله مسلک کې درلودو خپل هیواد ته وکړو. یوازنۍ حل لاره دغه ده چې باید امنیت د ټولو افغانانو بالخصوص د هغه کسان هغه څېرې چې کار کړی ده او زحمت یې ایستلی کلونه په دې ملک کې، هغوی امنیت ونیول شي.
مننه کوم زلمه خروټی، تاسو په پروګرام کې پات شئ. ور به شو خوست اغلی افغان، له تاسو پوښتنه کوم چې تاسو د مبارزې یادونه وکړل، مګر څه هغه څرګندې لارې تاسو ته معلومې دي چې په څه شکل باندې باید کارونه وشي چې حداقل د خلکو ذهنونه هم آماده واوسي، او په هغه سي وختونو کې چې اړتیا وي دوی وکولی شي له دغسې خلکو نه دفاع وکړي، او د دوی د حداقل رواني امنیت لپاره هم خلک مفید تمام شي؟
مننه سنگزی صاحب، لومړی غواړم چې په دې لږې خبرې وکړم. لکه مدني فعالان او یا خبریالان دغه کوم د جنگ ښکیل خواوې چې دي، یا هغه څوک چې په وطن کې سوله نه غواړي، دوی ټارګټ کړی دي. د لامل همدغه دی، زه چې څومره فکر لرم، زما په فکر سره دوی دغه کسان دې په خاطر ټارګټ کړي تر څو د دوی هغه غوښتنې چې موږ ورسره نشو منلی، یا د دوی هغه غوښتنې چې د دوهې په لومړی پړاو کې ترسره شوي دي هغه په موږ باندې تحمیل کړي. دوی موږ وډار کړي، کنه هغه نفس لرونکي خلک دوی ډاروي. دا یو ډول فکر، دا یو ډول ویره په ټولنه کې خپره کړي. د واقعیت چې اوس په جلال آباد کې کوم خور یا کوم ورور وژل شي، شهید شي، دیني د انعکاس ټول ولایتونو ته کېږي. زه خپله مرنه متاثره کېږم. نور خیر زه به ووایم چې زه مبارزه کوم، او ماته ذهني ستونزې پیدا کېږي، زه به ووایم چې زه د کور نه بیرون ځم، شاید زما مامنیت زما فامیل وکړي. نو د دوی هدف همدغه دی، تر څو یو ډول ویره خپره کړي، تر څو یو ډول ستونزه په ټولنه کې همدغه خپره کړي. سانیزي صاحب، لکه مخکې مې خبرو کې یاد کړه چې زه په یو سرحدي ولایت کې اوسېږم، شاید تاسو ته هم ډېری راپورونه راغلي وي چې خوست یو ډول کلتور عنعنات لري. خوست هم د هغه پخوانی کلتور عنعنات چې پخوا به زمونږ پلارونو لري، هغه کلتور عنعنات پلي کولو تر اوسه پورې هم زمونږ په ټولنه کې هماغه رواج لري، شته دي په اطرافو کې زمونږ په ولایت کې. یا ستونزمنه خبره ده چې دلته یو خور راځي فعالیت ترسره کوي، ستونزمنه ده چې یو خور د کور نه راځي. اما خوشبختانه به یاد کړم چې اوس دلته ډېری ټولنې جوړې شوې دي، ډېرې مدني فعالانې خویندې موږ لرو چې موږ مبارزه د صفر څخه شروع کړې ده. واقعیت ته لکه مخکې هم یاد کړه، موږ ته چالشونه مشکلات دغه لکه اوس چې نن خلک وطن پرېږدي، دغه ډېر پخوا موږ ته شوي دي. ان د امنیت نه موږ ته مکتوبونه راغلي دي، ډېر نور کورنۍ مې ډېر لکه پابندي راباندې وکړه چې ته باید نوره کور کې آرامه کښېنې. ما دا خبره ورته وکړه چې ما خپل سر په ورغوي کې نیولی دی. زه چې کله دغې دغه مې په ذهن کې راغلی دي چې زه وطن ته، زه ولس ته، زه خلکو ته خدمت کوم، نو تاسو به راته دا نه وایي. دغه تاسو باید ما ته روحیه راکړي، داسې ونه وایي چې ته وژل کېږي. خیر، موږ او تاسو په دې باور یو چې یو ورځ پیدا شوي یو، په یو ورځ به مړه کېږو. نو چې مړه کېږم، نو همدا ښه ده چې زه په همدې خاوره کې مړه شم، په همدې خاوره باندې شهید شم. دا به زما دپاره ویاړ وي. دلته مو د خلکو په فکرونو باندې ډېر کار کړی دی. خدای دې وکړي چې دا خبرې مې خاصه کونی هم تمامې نه شي. دې په خاطر وضاحت غواړم مچ تر څو خلکو ته موازی شي چې موږ په اطرافو کې تر اوسه پورې همداسې خلک لرو چې هغه په یو دسترخوان باندې ښځې د سړی سره یو ځای ډوډۍ نه شي خوړلی. اول نارینه ډوډۍ خوري، هغې نه وروسته چې څه پاتې شي هغه ښځې ډوډۍ، هغې نه وروسته بې ښځې ډوډۍ خوري. یعنې په دغسې ټولنه کې موږ ژوند کوو. د دوی د ذهنونو د بدلولو دپاره موږ ډېر کار کړی دی. نو موږ نه غواړو چې خپل وطن داسې په اسانۍ سره پرېږدو. دې سره په څنګ کې مدني فعالان تل هغه څوک دي چې بېل امتیاز یې کار کړی دی، تل یې د ولس غږ ته انعکاس ورکړی دی، تر دولت یې رسولی دی. او دې سره په څنګ کې خبریالان هم یادولی شم چې تل یې د بیان د ازادۍ دپاره کار کړی دی. نو دا هغه څوک دي چې د دې وژل زه په کلکو ټکو غاندمه او مخالفینو ته باید سزا ورکړل شي. راځم دې خبرې ته. مستانی صاحب، غواړم چې په دې هم لږ بحث وکړم. په دې برخه کې اول خو مې خواهش د جنگ د ښکېلو خواونه همدغه دی، تر څو د دغو وژنه لکه څه ډول چې موږ په کلکو ټکو غاندو، لکه موږ چې مخالفت کوو، همدغه څو له دوی هم هیله ده تر څو د دغو د ژوند ساتنې لپاره باید کار وکړي. دا هغه څوک دی چې تل بېطرفه د خبریال څه کړي، د خبریال ستا غږ هم رسوي موږ ته، د دولت غږ هم رسوي. ته ولې ته په کوم حقوق ولې ته وژنې؟ هېڅ کله د یو مسلمان وژل خاک نه دی، په اسلام کې هېڅ د یو وګړي وژل خاک نه دی. اما بیا خبریال به موږ او تاسو یاد کړو چې خبریال ته ولې ټارګېټ کوي، مدني فعال ته ولې ټارګېټ کوي. هغه مې مخکې یاده کړه چې دغه په کوم صورت دوی غواړي چې دغه خلک ټارګېټ کړي، تر څو ویر زیات و پشي، تر څو د خلکو ذهنونه ډېر خراب کړي. همدې په خاطر نو دولت دې سره په څنګ کې باید دولت نه هم هیله همدغه ده. واقعیت چې لکه نن زلمه خروټو خور مجبور شوی دی، لکه دوی به خپلې ستونزې یادې کړي، چون ډېر بحث ونه کړو، خو بیا هم زه پوه شوم چې دوی ډېره په ستونزې کې هلته ژوند کوي. دوی مجبور د خپل اولاد دپاره، دوی خو خپله مبارزه کوله، مګر د خپل اولاد ژوند خو څوک نشي بربادولی. دوی اوس یوه مور یادېږي، دوی خپل وطن پرېښو ولې پرېښو؟ نو دولت نه همدغه هیله ده چې دولت باید دغه خلکو ته باید توجه وکړي، تر څو څوک مجبور نشي چې خپل وطن پرېږدي، تر څو څوک مجبور نشي خپل مور پرېږدي. نو په دې حساب کې موږ واقعیت ته چې ستانې ګرې سر د دولت نه موږ لږ ناراضه یو. زه وایم چې زه هېچېرته هم نه ځم، اګر دولت هم زه نن د خپل ځان ساتنې دپاره څه وکړم؟ زه په داسې ځای کې اوسېږم چې هلته ماته هره ورځ شپه ورځ ماته د مشکلات شته چې زه ووژل شم. زه د کور نه بیرون نه شم تللی، زه باید همداسې په کور کې اوسېږم. زه د سالا عمر نه لرم، زه سالا نه لرم، زه زغروال ګاډی نه لرم. نو څه ډول دولت زما ساتنه کوي؟ زما تل خپل غږ اوچت ساتلی دی، د ښځو غږ ته مې انعکاس ورکړی دی، ښځو ستونزې مې راخاصي دي. نو دولت ته هم حق دی چې تر څو زموږ ساتنه وکړي.
ډېره مننه کوم. قدرمنو میلمنو، تاسو لطفا په خط کې پاتې شئ، زه به اوریدونکو ته هم ووایم چې کولی شئ موږ ته زنګونه راووي په 0825255 او 0992 203 540. زموږ د ټلیفون ادرسونه دي، شمیرې دي، کولی شئ په همدغو داخلي شمیرو زنګ راووي. که به بهر کې اوسئ نو په 0040221440 باندې کولی شئ، په نړیوال ټلیفون شمیرې باندې زنګ راوئ، یا هم د سکایپ له لارې اسانه کولی شئ. انټرنیټ کې لرئ نو د ازادي .radio له لارې زموږ د سکایپ ادرس دی ازادي .radio. کولی شئ چې موږ ته په سکایپ هم زنګ راوئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. اوس یو اوریدونکی لرو، د دوی نظریات به واورو، بیا به وروسته بیرته ورشو خپلو میلمنو ته. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه مو زنګ راوالی دی، پروګرام خو باتمه نه اوري. د ځوانانو وتل یا د مغزونو یا استعدادونو فرار څومره د هیواد لپاره ستاسو په نظر زیان رسوي، څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
مننه سنیکزی صاحب، سلامونه. زه محمد عاصم سهرم د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ څخه مننه. دا خو نو پر ټولنه باندې ډېر ناوړه او منفي اثر کوي، خو د خیبر صاحب او د زینب افغان صاحب
دوی د هلمند له مساقلا زنګ راوالیو، مګر ټلیفون یې بند شو. بل اوریدونکی هم کوي، بل اوریدونکی به راواخلو. مهرباني وکړئ تاسو څه نظر لرئ په همدغه بحث باندې؟
سلام تاسو ته، ګرانو میلمنو ته، ټولو اوریدونکو ته
مننه. مهرباني وکړئ څوک یاستئ؟ پروګرام خو به اتمه نه اوري. د مغزونو یا استعدادونو فرار یا د ځوانانو وتل څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟ تاسو نظر په دې ارتباط څه دی؟
زمون نظر و من نوم امیر ده د کاپیسا ولایت نه نړیکنه ولیدای.
ښه، امیر خان تاسو را ته ووایئ نظر مو څه دی په دې ارتباط باندې چې له هیواده مو له سیمو نه مو چې هغه مشهوره کسان په ټولنه کې پیژندل شوي مخور کسان چې اوزي څومره ټولنه اغیزمنیږي، په دې ارتباط باندې څه نظر لرئ؟
دا خو وروره دا دی چې دا خو د بهرنیو دسیسې دي، دا خو د پاکستان یا بل کشورونو دسیسې دي چې زموږ نه ځوانانې پرېښودل.
نه زمونږ مخور کسان نه خبرنگاران په لیاز دای په مرګ باندې ورځ ما ډیر کوشش وکړ چې دې ته هغه جوړ کړو چې دې ته بزم یو څه خبرې دې توکم چې لیاز دای وژنه اوس له دې باندې سخت مونږ خوښینې شو او دې په سیستم باندې فکر وکړ چې دا ځوانان دي دا د خلکو غوونه چې ته یو بل تر صحیح لوړو مقامات تر سي دا خو را څوایو رکه کنو وایلو ځای نشته خدای پاک چې دې سي مخور کسان یا د سي خاصي څوک وژني خدای دې تباہ او برباد کړي دا سي دعا باید وکړو چې دا سي کارونه کې موږ انده خو دې چې موږ پرې وځاړو بهرني ځایو کې بوستنه کې بوځو سمګ یو خور د بهرر کې وسیږي او خبرې وکړي وامري دله خو هغه چې بدل ته خپل خپل استعداد باندې د تغیب څوره کارونه به کول خپل سیستم باندې ضرور راستو کوي ولاج ویلو ځای نه
مننه کوم لتاس نه دوی لکاپسا زنګ راوالي ور بشو یو ریدون کتل سکایپ سکایپ کې تماس نیولای دی مهرباني وکړي څوک لکم زای مو زنګ راوالي او پروګرام خو باتمن اوري څه نظر لري
بله سلام خدا خدمت شما برادر عزیز تانگزاستی و تمام مهماناتم تقدیم میکنم منصور هستم با شما از سویدن با تماس هستم
تشکر منصور جان بفرماین طوری که گفتم برنامه را روی فرار مغزها یا دزوانان و استعدادون و دوتول و پرتباط مده پروگرام جور کرده تاسو سه نظر لره پا دی ارتباط
تانگزاستی و عزیز خدمت شما و تمام بینده هایتان عرض بکنم که واقعا یک جای بسیار بزرگ است. من خودم یکی از امو درد دیده ها هستم، یکی از امو اشخاص هستم که شما امروز درباره از او گپ میزنین. من با تاسف 10 سال میشه دور از وطنم هستم، دور از دیارم هستم، در یک کشور غربت با کلتور و عنانات مختلف، با کلتور کاملا متفاوت، با محیط کاملا متفاوت، با لسان و با همه چیز کاملا متفاوت زندگی میکنم، اما ناچار هستم، ناگزیر هستم، باید با این مشکلات هم دست پنجه نرم بکنم. اما یک بعض تبعات داره که این مهاجرت ها همونطور ناق نیست. ما اینجا بخاطر کسایی که مهاجر میشن، بخاطر عیش و عشرت مهاجر نمیشن، ناگزیر میشن، ناگزیر هستیم ما مهاجرت بکنیم، بخاطر از اینکه ما بخاطر بقای حیات بتیم بتانیم ادامه حیات بتیم، ناگزیر هستیم کشور را ترک کنیم. امروز ما متاسفانه شاهد هستیم روزانه هزارها جوان ما به گناه و دلایل مختلف از بین میرن، استعدادهای ما کشته میشن، دولت نمیتونه از اونها حمایت بکنه، نمیتونه تامین امنیت بکنه اونها را. ما در گذشته ها دیدیم یک ماه واپسین چندین ژورنالیست موفق ما جام شهادت نوشیدن، الیاس دایی، یمای سیاوش، اکبرزاده از ولایت غزنی، دیروز پریروز یک برادر ما از ولایت فاریاب بود فکر کنم مدیر مسئول کدام روزنامه بود. خب ای همش فاجعه است، ناگزیر هستن جوان ها، دیگه چاره ای ندارن، مجبور به یک پاپا فرار کردن با تمام دار و نداری که دارن، البته فکری ذهنی همه چیز هم رها میکنن، ناگزیر هستن دستپار کشورهای مختلف شون، ناگزیر هستن. اما چند روز پیش ما در رابطه با روز مهاجرت معاون صاحب حکومت افغانستان محترم الله صالح یک بیانیه کوچک داد و او گفت که شما در خارج اگر برین شما در یک قفس طلایی هستین، قفس طلایی هستین، یعنی از قفس برآمده نمیتونین، در قفس طلایی هستین. درست است، درست است، اما ما در این کشورها احساس امنیت میکنیم، ما امن هستیم، ما از جان خود، از فامیل خود امن است، فکر ما، هوش ما، تمرکز ما بیشتر تر روی زندگی ما هست، اما ما از لحاظ امنیتی کدام مشکل نداریم. شما لطفاً متوجه مردم باشین، اونجا در کشور که هستن جوانای ما، مهاجرت تبعات بسیار مختلف داره، یکی از تبعات بسیار بزرگش ای از فساد است. یک جوان 20 سال درس میخونه، 20 سال درس میخونه، بعد از 20 سال میره در یک جای کار میکنه، او رو کس کار نمیته، دکتر از کار نمیتهش، انجینیر از کار نمیتهش. من خودم انجینیر هستم، مرا اوجه امروز کس نمیشناسه.
بله.
اما من ناگزیر هستم مهاجرت کنم.
تشکر از شما، حرفایتان را شنیدیم. مننه کوم چې زنګ مور اولیو په اسکایپ باندې خپل خبري وکړلې. مسعود دانش او دوی په سویډن کې اوسې بل اوریدونکو هم راخلو. دا به ورسته اوریدونکو وی به ورشو برته ملمنو ته مهرباني وکړئ څوک یې کوم ځای مو زنګ راولې پروګرام خاتمه نه وري. څه نظر لرئ تاسو؟
سلام علیکم سر، زه د دروازه عبدالباقی ام د هرات څخه خبرې کوم. تاسو ته او تاسو دوستانو ته او تاسو همکارانو ته او تاسو اوریدونکو ته وټولو ته احترام او عرض ادب لرم سر.
ډګروال صاحب مهرباني وکړئ پروګرام به مو اتمن اوریدلې وي. په دې غږیږو چې د ځوانانو وتل د استعدادونو یا مغزونو فرار څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟ څه کېدلی شي ستاسو په نظر کې؟ لنډ لطفا وایي.
والا سے در پور کے خبری سے واور دے ہو دیر دا تاسف دے دی او دیر دا اواز دے چے سڑے پخپل کور کے سے منا عام عامیت کے احساس نہ کیسے دا جرنالزم دا ڈپلوماٹان دا خبر نگاران دا مهمین منصوبین دا روشن فکران چیز مرز وطن سے وزیز مود وطن مخ په خرابېدو باندې سید روان دی. یو وطن همیشه په وشارانو باندې آباد میسی. خو خبره می منظور میسی دا شدی دا از مود دولت شدی دا یو شو استراتیجی دا دوگو خوشن تکرانو دیپلوماتانو جورنالتانو پا حقل نگری سید. وز دې وای چې موږ د داوی صاحب عاملین به ونیسو. دا غبل بلوڅ خور دا به ونیسو. دا بل مرانه مېوان دا به ونیسو. خو دې دروسه دې د کرزی د ورور هغه عاملین صاحب نه پیدا نه کړل. دروسه دې د خپل مشرانو صاحب هغه پیدا کړی نه دي. نو زه صاحب نه دې تاسو کوم چې دا کوم ولس بیچاره هنور زموږ دې ته امیدوار دي. خو زه اوس صاحب نه باندې یو ځخ کوم چې تاسو یو صحیح انتخاب وکړئ. دا تاسو انتخاب صحیح نه دی. سید دا باندې دوستان مغلار صاحب انتخاباته ده. سید په 200 افغانۍ په یو غوري ورجه باندې سه خپل رایې خرج کړي. د دې نه چې یو ډاکټر ته رایې ورکړي، یا یو انجینر ته، یا یو ډیپلوماټ ته، یا یو خبرنګار ته، یا یو کارکوشته مامور ته، دیو لاره سیده آقا سیده که چه پنگ سالارانو ته واقعه دو سالارانو ته سمن رای لکه آدم پخبول اشتومش بندی سیب مصورو بدی آقا دیو دیل در سیب چه دره نفر برون نور محلت دی مالا پر اختلاس و فضوغو بندی سیب مالا دیگه اگلی دی وزیدانی همچنان مامورین منصوبین سیمن همچنان کزده و بیتا وایمه د دې چې یو څه انتخاب وکړي.
بله مننه کوم
چې د دې انتخاب کړ
ډیره مننه کوم ډګروال صاحب. وخت پوره شو. مننه صاحب چې زنګ مراولې اوس به ورشو بیرته میلمنو ته. مننه کوم چې تاسو په ټلیفون کې پاتې شوئ. میلمنو ښاغلی خیبر، اوریدونکو خبرې مو اورېدې که په دې اړه کومه لنډه تبصره لرئ؟ د اوریدونکو په خبرو باندې هغو کسانو چې زنګ راولې وو په دې اړه کولی شي خبرې وکړي. بیا به ورشو د سولې موضوع ته چې نن د افغانستان مذاکراتي ټیم قطر ته ولاړ. هلته به د سولې د خبرو یوه نوې مرحله چې اصلي مرحله به وي البته دوی وایي اوربند به پکې مطرح کیږي. سیاسي مشارکت په ارتباط هم خبرې کیږي. په غیاړه باندې به هم بیا بحث وکړو. د تاسو نظر په غیاړه هم غواړو. خو کاول کومه تبصره لري لطفا تبصره وکړئ او بیا وروسته لږ د سولې موضوع هم یاد کړئ. مهرباني.
تر ټولو مهم بحث اوس دا دی د ټولو روشن فکرانو لپاره، د ټولو فعالینو لپاره، د ټولو خبریالانو لپاره. کدی دا سی یو پات سوله نو به سخت جرمن سی او به وژن سی لمنځه په ولاړ سی. اوس د ټولو روشن فکرانو لپاره، سیاسيونو لپاره، مخبګانو لپاره لازم ده چې په هر ولایت کې د یووالي د متحدوالي او بنسټ جوړ کړي، پرې راټول سی په ټولو ولایتو کې. او د ټولو ولایتو اندغه مخبګان یو حلقه سی، یو کړي سی. دلته به څو غټې کړي، یو به د دوی ژوند وژغورل شي او بل به د وطن لپاره یو منظم قامي ولسي روشن فکرانه تنظیم او یو سیستم او یو چارچوکاټ به رامنځته شي چې هم به وطن لپاره یو ژغ رامنځته شي او هم به د ځان د ژغورنې لپاره.
دا هیڅ شونه نه ده چې موږ د ټول وطن روشن فکران له وطن وتښتو، کېدلی هم نه شي او لا به په ډېر بد رنج اخته شو، ځکه زموږ ذهنیت زموږ فکر داسې روزل شوی دی چې له قام سره باید له خلکو سره باید نږدې پاتې شو. که لرې ولاړ شو موږ به په سخت روحي تشویشونو اخته واوسو، مریضان به شو. نو زه فکر کوم چې یوازې یووالی، هر څوک چې زموږ آواز اوري هغوی دې شروع کړي، خپله یې شروع هغوی باید وکړي چې ټولو روشن فکرانو سره ګډه ناسته وکړي او یو منظم سیستم په ټولو ولایتو کې رامنځته شي. دا خو هغه تبصره ده.
بله، مننه. د سولې پوښتنه به اوس مشخصه کړم چې د سولې ټیم خو لاړ، خبرې بالته پیلېږي نن، د خبرو د پیل ورځ هم ښودل شوې د جنوري 15مه. آیا د ځوانانو لپاره، د تاسو لپاره دغه د خبرو پیل چې اوربان به پکې مطرح شي یا سیاسي مشارکت پاړه به خبرې پکې وشي، دغه د امید یو کړکۍ خلاصه پاتې کوي که څنګه؟ یو باب پرانیزي د امید او د هیلې که څنګه؟
چې له هغو ځوانو استازو د افغان پلاوي چې هلته شتون لري، له هغوی سره چې زموږ ناسته شوې ده، هغوی هم یو ډول نیمه نا امید وله چې طالبان پر اوربند نه راځي، د جګړې پر درولو باندې بحث نه کوي او اوربند یې ډېر شاته غورځولی، چې دا د ټول افغان قام لپاره یو تراجدي ده او یو دار دی، یو وهم دی او یو بد خبر دی. زموږ وړاندیز د سولې د ولسي حرکت وړاندې چې نن رسمي اعلامیه ټولو جنګي لورو ښکېلو لورو مذاکراتي ټیمونو ته هم واستوله، زموږ وړاندیز دا دی چې په دوهم پړاو کې دې مطلق اختلافي موارد لرې پرېږدي. اختلافي موارد د دوی ترمنځ نه شي حل کېدلی، اولاد دن رامنځته کوي، فقط او فقط پر اوربند او مربوطاتو دې بحث وکړي. اختلافي موارد تر ټولو ښه خبره دا ده چې درېمه دا زموږ د عناناتو زموږ د دین غوښتنه هم همداده چې د دوو ډلو ترمنځ جګړه وي، یو درېیمه ډله ترمنځ روغ ورکوي. دا هیڅ منطقي نه ده چې دوو ډلو دې شل کاله سره وژلي او خپله دې مسایل سره حل و فصل کړي. یو درېیمه ملي ډله باید د دوی ترمنځ اختلافي موارد حل کړي، او یا هم زموږ د عناناتو مطابق همدغه درېیمه ملي ډله دې راولاړه شي، یوه عنانوي لویه جرګه دې خپله د طالبانو د استازي پښتون کې، د حکومت د استازي پښتون کې او د ملل متحد د استازي پښتون کې یو ګډه کمیټه ترې جوړه شي، یو عنانوي ملي لویه جرګه دې راوغواړي او ټول اختلافي موارد دې ملي جرګې ته وړاندې کړي. بیا شونه ده چې دغه اختلافي موارد زموږ خلک په خپل طبیعت حل کړي، که احیانا دغه مسله په دغه ترتیب روانه او په دغو پیچلو مسایلو دوی خپل کې سره اخته وي، دا جګړه به لا وغځېږي او وژنه او وینه تویدنه به انتها ته ورسیږي، چې دا وطن خطرناک حالت ته بیایي، ولس خطرناک حالت ته بیایي. همدا اوس مو ستانکزی صاحب ولس له دومره بد حالت، له فقر سره، د لارو له بندش سره، د سر له خطر سره مخ دی چې بل هیڅ وخت نه و مخ سوی. په دغه ولس باید دغه
مننه. بیا به تاسو ته راشو. زلما خروټي، تاسو څه امید لرئ اوس که څه هم چې له هېواده بهر تللي، مګر څه امید شته چې د سولې خبرې به نتیجه ورکړي؟ آیا د خبرو نوې مرحلې پیل د تاسو لپاره چې اوس وتلي یاست، یا د تاسو په څیر ځوانانو فعالانو ته د راتلونکي یوه هیله پاتې کوي که څنګه؟
ولې نه، موږ دا څو ورځې د دې ورځې په تمه وم چې نن له خیره سره دغه ډله لاړه شي بیرته دوحې ته او هلته خبرې شروع کړي او اوربند اوسي او موږ بیرته زر تر زره خپل هېواد ته، خپل مسلک ته، خپل وظیفې ته وګرځو او هلته بیرته ولاړ شو. نو ډېر زیات امیدواره یو او امید هم لرم چې له خیره سره دغه خبرې اثرې مثبت نتیجه ورکړي او د دواړو خواوو په منځ کې سوله وشي او دایمي اوربند وشي، چې کوم اهداف او کوم پلانونه چې ما درلود سږ کال چې زه به خپل په مسلک کې کار کوم او پروګرامونه به جوړوم او په رسنیو بیرته به راځم کار به کوم، هغه پلانونو ته ور وګرځم. نو ډېره زیاته هیله منده یم او ومنئ چې هره ورځ دا دعا کوم، هره ورځ په زړه کې دا هیله لرم چې له خیره سره چې بیرته اوربند اوسي او بیرته یو دایمي سوله راشي او انشاءالله چې به راځم.
مننه کوم خروټي خور زینب افغان تاسو راته وای نن دی سولی ټیم لاړ د سولی نوې مرحله به پیلېږي د خبرو امریکایي پلاوی هم ویلي دي ښاغلي خلیلزاد چې امریکا به هر ډول ملاتړ ته چمتو وي حاضر به وي که څه ملاتړ کوي ترې وغوښتل شي افغان حکومت هم ویلي دي چې له مذاکراتي ټیمه د دوی بشپړ ملاتړ شته او ملاتړ کوي خپل ټیم ویلي دي چې اوربند باندې به خبرې کیږي اوربند دوی لپاره لومړیتوب دی ځکه چې دوی شل ورځې په کابل او په نورو سیمو کې له خلکو سره خبرې کړي دي آیا یوه هیله شته چې بالاخره په دغې اوسنۍ مرحلې کې به د اوربند په اړه باندې یو توافق وشي یا حداقل پرمختګ وشي په دې برخه کې چې تاوتریخوالی راکم شي تر یوې اندازې
مننه سنیزی صاحب لومړی چې ستا دغه پوښتنې ته جواب درکم سنیزی صاحب لومړی غواړم چې هغه نورونه چې کومې خبرې وکړې لاند لاند معلومات ورپې وکړم لومړی هغه ورور چې په لندن کې ژوند کولو واقعیت دی چې د خدا خبره وکړه کنه چې زه دلته سیو یم زه دلته پارامه ژوند کولی شم زما فامیل دلته پارامه ژوند کولی شي کومه ستونزه نشته آیا د دغه ورور به په همدغه هیواد کې د تره ځای ژوند نه کوي د ماما ځای به نه وي د کاکا ځای به نه وي نور خپلوان به نه وي کلیوال به دلته ژوند نه کوي نو مونږ او تاسو باید یوازې د خپل ځان په اړه څوک فکر ونه کړي چې زه به لاړه شم زه دلته محفوظ یم دلته مونږ اړیکې سره لرو دلته مونږ د وینې اړیکې سره لرو دین د همدغسې نور په همدا هیواد کې اوسېږو نو مونږ په دې هیواد کې تل قربانۍ ورکړې دي او تل به قربانۍ ورکوو تر څو دغه خاوره مونږ په خپله وساتو او انشاءالله دایمي او تلپاتې سوله به پکې راځي راځم ستا پوښتنې ته لومړی خو سانګزی صاحب هغه لومړی پړاو خبرې چې پیل شوې رښتیا خبره ده چې ورته خلک ډېر خوشبینه وو هغه څه ډول چې مونږ فکر کول په هماغه ډول خو بیا هم ونه شوې ځکه چې په دغه کال کې 2000 کال به یاد کړم چې په دغه کال کې مونږ ډېر تلفات لرل لکه 3000 پیښې حساب شوې دي یعنې دغه پیښې په مونږ په ډېرو کالونو کې هم نه دي ورکړي مګر په 2000 کال کې مونږ له لاسه ورکړل ډېر تلفات مونږ ولیدل چون په دغه کال کې د سولې خبرې هم روانې ولې جنگ شي د سره روان دی په دې غړخونی خبرې نه کوو چې دغه لامل څه دی دغه نور لاملونه لري چې ولې جنگ شي د پیدا کړی دی راځم دغه ته نه خبرې چلته وشوي واقع ته چې ډېر خبرې زمونږ نه پټې دي اوس پرې موږ معلومات نه لرو خصوصا خويندې آزاد یو خازي په صفت آزاد یو مدني فعال په صفت ما سره دغه د ښنيشته لکه په خوام چې شاید راپورونه پرې جوړ شي وي په خوام په دیني د خلکو خبرې غوونه خېسل شي خو زه بیا من دښنه لرم چې خدای نه خسته هغه دا تل سکاله سوند چې مونږ غللې دي دا تل سکاله مبارزه چې مونږ کړې ده د غزمونګه مبارزه د کوم سنزو مشکلات سره مخامخ نشي زمونږ په خزو باندې کوم سودا ونه شي د په خاطر چې تسلسل ول نه سولې ته تر ټولو ډیر تګي خويندې دي ځکه کوم فکر وکړو چې یو څوک په جنگ کې شهید کیږي هغه د چا خاوند وي دي چې هغه چا دي چې زوی وي دي هغه وی لور پلار وي نو ډیر تلفات هم دغه خويندې ګوري خو بیا خدای نه خاصه داسې ونه شي چې په دغه کې بیا زمونږ حقوق چې مونږ ته اسلام راکړي تر خو لاندې نه شي مونږ تل د خپل حقوقو نه دفاع کړې ده یوه خبره زما دا غندښنه چې هغه خبرې چې مونږ سره لکه اشرف غني هم ما په خبرو کې واورېدل چې ده وایي چې باید دغه کسان چې بیرته دغه پلاوی چې کوم ټاکل شوی دی چې دوی ته ځي د دوهم برخې خبرې پیلوي باید مختلفو اشعارو له خلکو سره وګوري د مدني فعالانو سره خیر د سکایپ له طریقو خبرې کولی شي خیر داسې خو پوښتنه کوي د ټلیفوني طریقو خو پوښتنه کولی شي ته مونږ خبرې په څه انداز چا سره وکړي کوم برخه کې که تاسو کوم غوښتنه لرئ لمونږ او څو وړاندې کوم غلطه ځکه دغه څو نفر چې تل دي سانګزی صاحب دغه د ټول ولس استازیتوب کوي د ټول خزو استازیتوب کوي نو دوی مونږ سره هیڅ کوم مشوره نه ده کړی چې مونږ غلطه په چی باندې خبرې وکړي بل راځم دغه مسایل ته چې اوس معلومات می اخیستې دي چې ځینې دغه کسان دي چې خپل شخصي ګټې په نظر کې نیول دي د شخصي ګټو په خاطر ځینې خبرې نه غواړي چلته مطرح کی نو مو د همدغه خلکو نه دی وي افغان صفات دی یوې خبرې دی بچې په صفات هم د هیله ده تر څو د نورو خلکو په سرنوشت نه باید د لوبي ونه شي نو دوی هم هیله ده صادقانه باید په دغه برخه کې اوسېږي هغه پلاوی چې مونږ ور باندې باور کړی دی دوی زی هلته باید دوی صادقانه هم دغه د خلکو د ولس غږ هلته ورسوي او دوهم قدم کې مو هیله همدغه ده چې اوس وخت کې جنگ ډېر شدت موندلی دی لکه تاسو خپل هم خبرې چې څومره خلک د وطن نه لاړل هیله مام دغه د ترسو دایمي اوربن باندې زیات فوکس وشي د موږ هیله مام دغه د خیر څښول کله راځي موږ دایمي اوربن غواړو
مننه کوم خغلی افغان زموږ وخت په خلاصې دوه ده په بخنی خغلی خیبر زموږ وخت په خلاصې دوه ده په اخر کې کپلند توګه باندې خپل ورشته خبرې دی او پیغام په شکل کې موږ ته وای ام بخوي البته وخت کم ده مهرباني
خپل خبره بیرته تکراروم سیره مذاکراتي ټیمونه په خپل کار کې لبده مرغه چې هغه ډول کار چې زموږ هیله وه هغه کاریونه کړای شو خو زه بیرته پړه په خپل ځان او په خپلو خلکو په خپل ولس ته دی ورته اصلي مالکینو وارثین دي زموږ ولس زموږ خلکو زموږ دغو فعالانو زموږ د روشن فکرانو هغه ډول چې باید کړي وای هغه ډول یو نه کړل سره متحد او منسجم نسول په ځای د دې چې منسجم سی یو د بل شی او هلی په بل څه خبري وکړي او وطن د راحت تر ورسید خو بیا هم ما هی وای هر وخت چې لو ګورو چې تازه دی راځي چې اوس سره متحد شو راځي اوس سره منسجم شو په دغه حالت کې او د وطن لپاره یو قوي نتورک جوړ کړو د وطن په ټولو مسایلو کې د وارث د مالک په حیث ډیر واضح را مخته شو نه ډار شو خو ډار شو هغه اردو کې یو ډیر واضح متل دی چې څوک وډار شي هغه مړ شو جوړر کې سم جو مر کې نو کوو ډار سلو بس هماغه مقتل دی هماغه موجل کېدل دي نور مړ سلو او نور هغه خپل تعهد ته کوم ورځ راوړتل یو هغه ته متحد پاتم
ډیر مننه کوم خاغل اقبال خیبر زلمه خروټ استاسو ورسته خبرې به هم واورو پروگرام په ختمېدو دي خو استاسو ورسته پیغام مهمه ده کې را سره شریک کړئ
بله څنګه زه ته د خبر ورور خبره یو هله پوری درسته چې و بایتونه لار شو ولې دلته زموږ د ژوند مسله هم مهمه ده که موږ نو وستونو د وطن ته بسوک خدمت وکي اول باید خپل ځان وژغورو چې کچیر ته سول راغله چې موږ بیرته هواد ته لاړ شو هغه کوم مسلک او کار مو چې دا غیته ادامه ورکوم نو په ټوله کې دا خبره یادونه کوم چې لکه څنګه چې افغان خوره مو ویل چې هغه کسان چې نه دي تللي چې زموږ نمائندگی وکي یا هم هغه کسان نه دي چې موږ سره مشوره کړي دا زما هم دغه زړه کې دا ګیله وشو چې افغان خور ورته اشاره وکړه زما په زړه کې هم همداسې یو ګیله شته دی چې هغه ځوانان چې زموږ په استازیتوب تللي دي اسا موږ سره نه دي لیدلي موږ سره خبرې هم نه دي کړي او نه ور سره موږ کوم اړیکه لرو نو دوی د دولت لخوا نه ټاکل شوي دي په هغوی په خوښه باندې ځي عمل سبه خبرې اترې کوي خو بیا هم زه خپل امید له لاسه نه ورکوم او هیله مند یم چې دا خبرې اترې نتیجه ورکړي او یو دایمي اوربان ته ورسیږو له خیره
ډیره مننه کوم زلمه خروټي زینب افغان تاسو ورسته خبرې هم تر یوې دقیقې لاندې کولای شئ راته وایي مهرباني
زما پیغام زما خپل چې سوګار دی ټول ته مې هم دغه خواسم دی او ټول ته زه دا غوایم يم چې موږ هم دی هم دی وطن بچان یو هیڅ ترته بم نه زو خپل وطن ته به خدمت کوو تر څو چې زمونږ په وجود کې یو کتر احساس کوي هیڅ تم د خپل خاورې اجازه نه ورکو چې زمونږ په خاورې باندې تجاوز وکي ان شاء الله په میړانه باندې دفاع کوو او زما هیله لري دولت هم بیا هم پورسې کې هم دغه تر څو د خلکو ساتنه وکي ځکه چې مخپل مکه یو یاد کړه چې زه سالانه لرم نور څنګه لرم نو زه به څنګه وکړی شم چې زه دفاع وکم زه به څنګه وکړی شم د ځان ساتنه وکم نو دې سره په څنګه کې زما د خپل او خواونه ممده هیله ده تر څو زما د ساتنې لپاره لاس پکار شي او مونږ باید نور ونه وژني او لی دولت هم هم د غوښتنه ده تر څو زمونږ د محافظت لپاره یو څه وکړي
ډیر مننه کوم محترم اقبال خیبر د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اغلی زلمه خروټي ځوان مدني فعال او د ټلویزیون ویاند او زینب افغان مدني فعال ډیره مننه کوم له تاسو درې واړو نه چې په دغه پروګرام کې مراسره ګډون وکړ او ریدونکو له تاسو هم مننه کوم ودان چې پروګرام تر پای واورید کولای شي دغه پروګرام د ازادي رادیو د پروګرامونو په برخه کې بیا هم په تکرار سره واورې له تاسو مننه کوم کرا کرا رسیدو د پروګرام پای شیبوته ز صفی الله ستانګزای او زما تخنیکی همکار قادر جلالوف له تاسو اجازه غواړو تر بیا هیڅ چاري